سلامونه ستړي مشهي د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته خراغلي زفرشته سحاک د خبرونه په خبرو نو پایلوم. په پاریس کې د اولمپیک لوبو د پرانیستلو په درشل کې د فرانسې د ریل ګاډي شبکې د چارواکو په وینا قصدن ګډوډه شوې ده. د فرانسې د ریل دولتي شرکت نن وویل د چټ ریل شبکه د فرانسې په شمال او جنوب کې تخریب شوې ده او هلته اور اچول شوې ده. ټاکل شوې ده چې نن د پاریس د اولمپیک لوبې د نړۍ شاوخوا لس زره 1500 لوبغاړو په ګډون پیل شي. د دې لوبو لپاره د فرانسې امنیتي ځواکونو سخت تدابیر نیولای دی. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اروپایي ټولنې استازولي په یو بیان کې وویل دغه اتحادیه په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د ښځو او نجونو په برخو کې د طالبانو د بشري حقونو سرغړونو ته ډېره زیاته اندېښمنه ده. په دې بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو همداراز راغلي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو بنیادي حقونو څخه چې په دې کې زده کړې، کار او آزاد سفر شامل دی منع شوي دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونام او د مهاجرت نړیوال سازمان ویل وو چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي په زیاتېدو ده. په دې ترڅ کې تمه ده چې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون راتلونکي سه شنبه د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو لپاره چې د داعش د خراسان څنګې د مالی سیستم د ګډوډولو لامل کیږي لس میلیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. دغه وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه په ننګرهار کې د ګټورو کانونو په ګډون د طبیعي زیرمو د استخراج لارې تمویلوي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې دغه ډله د ګټې ترلاسه کولو په موخه دغه زیرمې له افغانستانه بهر قاچاق کوي. په دغه اعلامیه کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویل شوی چې داعش خراسان ولایت څنګه هم د سیمه ییزو مرستو، مالیاتو او له خلکو څخه د زور زیاتی له لارې پیسې ترلاسه کوي او هم د داعش له اصلي تروریستي سازمان څخه ملاتړ کوي. د اعلامیه په دوام کې په عامه سیمو لکه ښوونځیو، جوماتونو، روغتیايي مرکزونو او جنازو باندې د دغه ډلې د تروریستي حملو یادونه هم شوې ده. د داعش د خراسان څنګه د ځپلو په اړه د طالبانو له ادعا سره سم سره سره دغه ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو مسولیت په غاړه اخیستی او نړیوالې ټولنې په ځلونو په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کامیلا هاریس د اسرائیل صدر اعظم څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې له حماس سره په اوربند سلا وکړي چې په غزه کې په لسګونو برمته خوشي شي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. هاریس چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له نتنیاهو سره وکتل دای هم وویل چې له هغه سره یې خبرې ښکاره او ګټورې وې. هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه خو په غزه کې د تیرو نهو میاشتو جګړې په ترڅ کې د خراب بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال 95 کلنې کامیلا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې پرون د امریکا د ښوونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه. په هوسټن کې د امریکا د ښوونکو د فدراسیون شاوخوا 3500 ډلې ته د وینا پر مهال اغلې هاریس وویل چې د راتلونکي لپاره مبارزه کوي. نوموړي په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقونو پر مسلې تمرکز وکړ. همدارز یې ارزانه روغتیایي خدمتونو او د ماشومانو د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه. جو بایدن د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د انتخاباتو له کاندیدای لاس اخلي او د کامیلا هاریس ملاتړ وکړ چې د پزای سیالۍ ته به ودرېږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې نن جمعه د جولای په 26مه اعلان وکړ چې دغه هیواد د دفاع وزارت په خوانی مرستیال دیمیتری بلګاګوف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. بلګاګوف د 2022 کال په سپټمبر میاشت کې د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه له 14 کلونو دندې وروسته استعفا وکړه. د روسیې د دفاع د پخوانی وزیر سرګی شویګو له ګوښه کېدو مخکې د دغه هیواد څو لوړپوړي پوځي او دفاعي چارو کې د اداري فساد په تور نیول شوې دي. شویګو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوږدې مودې متحد وو د می په نیمای کې د دفاع وزیر په توګه له دندې ګوښه شو او پر ځای یې پخوانی لومړی مرستیال اندري بایلوسوف وټاکل شو. د اوکراین هوایی ځواکونو په فیسبوک کې په یو پیغام کې لیکلی دی چې نن یې شل روسی ډرون الوتکې ویشتلې دي. په دې پیغام کې وړاندې راغلی چې نن سهار وختي 22 روسی بې پیلوټه الوتکو د اوکراین پر خرسون، سومی، ژیتومیر او چیرنیف سیمو برید وکړ چې شل یې اوکراینی ځواکونو نسکوري کړي. او په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی هوایی مدافع شپږ اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي چې څلور یې د روستوف په سیمه کې او دوه یې د کرسک په سیمه کې لوېدلې دي. بیا هم خرغلی تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اروپایي ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشري کړکیچ او د ښځو او نجونو پر وړاندې د ناعادلانه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. اروپایي ټولنې او امریکا تازه پر سیمې د افغانستان د حالاتو د اغیز په اړه د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان د سرمنشي د راپور په ځوابي اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې سولې او ثبات او د خلک کوم ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون هم ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم د دې وضعیت څخه سختې ناهیلې دي.
اروپایي ټولنه او امریکا وایي چې په افغانستان کې د روان بشري کړکیچ او د ښځو او نجونو پر وړاندې د ناعادلانه وضعیت په اړه اندېښنې لري. اروپایي ټولنې د پنجشنبه په ورځ پر سیمې د افغانستان د حالاتو د اغیز په اړه د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان د سرمنشي د راپور په ځوابي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خرابېدو او په ځانګړې توګه د طالبانو له لوري د بشري او د ښځو او نجونو د حقونو نقض کولو ډېر اندېښمن کړي دي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض افغان میرمنې او افغانه ټولنه په زیانمنونکي حالت سره مخامخ کړې ده. اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې د طالبانو له لوري په لویه کچه جنسیتي تبعیض ممکن جنسیتي ځورونې باندې واوړي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د اساسنامې له مخې هغه بیا د بشر پر وړاندې جنایت ګڼل کېدای شي. افغانستان هم د دغه محکمې غړی هیواد دی. اروپایي ټولنې همداراز په افغانستان کې پر سولې او ثبات او له خلکو د ملاتړ سربیره ویلي چې د افغانستان وضعیت د سیمې پر هیوادونو هم اغیز لري. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالتونو هم ویلي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه د دغه هیواد د تعامل په سر کې ځای لري. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا دایمي استازولۍ هم پر سیمې د افغانستان د حالاتو د اغیز په اړه د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان د سرمنشي د راپور په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې اقتصادي ودې له تبعیض پرته د ټولو حقونو ته د درناوي او د نورو پر وړاندې د افغان خاورې د نه کارونې په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا وایي چې د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ناهیلي کړي دي. د بلخ پوهنتون د فارمسۍ د دویم کال محصله وږمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیله یې لرله چې په افغانستان کې د درمل جوړونو یو فابریکه جوړه کړي، خو په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته په کتو ښایي د غارمانې هېڅکله پوره نه شي.
زه او زما په شان نورې جنکۍ د نړیوالو څخه، د بین الملل حقوق بشر او نورو سازمانونو څخه همدا هیله کوو چې د تعلیم په برخه کې دې چپ نه پاتې کېږي، مکتبونه او پوهنتونونه دې خلاص شي او د افغانو جنکو د سرنوشت سره دې لوبې نه کېږي.
د ښځو د حقونو د برخې فعاله راشده فائق بیا وایي چې د طالبانو له لوري له افغان میرمنو د حقونو اخیستل له ذهني فشار او ځورونې پرته بل هدف نه شي لرلی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بندیزونه په د افغانو نجونو په زده کړو باندې د بل هیڅ شی نه ده، مګر ذهني ځورونه ده. فقط وایي موږ وځورئ، نور خو دوی ته په کراتو باندې معتبر دلایل د قرآن نه، د حدیث نه، د نورو منابعو نه تر راوړل شوي دي چې انجلۍ د تعلیم حق لري. دا چې دوی بسترګې پټوي نو دا مخکره خبره ده چې دوی موږ ځورئ.
د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د پام وړ خراب شوی. تمه ده چې را روانه سې شنبه د جولای په 10 د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت د خبرو لپاره غونډه هم جوړه کړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا په ګډون بیلابیل هیوادونه او بنسټونه په افغانستان کې د بشري په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو طالبانو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، خو طالبانو بیا تل ویلي چې د شریعت او اسلامي اساساتو پر رڼا کې افغان میرمنو ته د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمن دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست وي د پخوانی رژیمونو په ټکو یې نامطلوبه کارکوونکي له دندو ګوښه کړي دي. عبدالحق وسیق د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د ملي امنیت پخوانی افسران د افغانانو پر ضد د هغه په خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. د ملي امنیت د پخوانی ریاست یو شمېر ګوښه شوي کارکوونکي د دغو تورونو په ردولو سره ادعا کوي چې په دې اداره کې له پخوانیو کارکوونکو څخه د مسلک کی مسایلو لزده کړی وروسته په طالبانو پورې اړوند کسان په دندو ګمارل شوی دي. پاتې حال د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست تایید کړه چې په افغانستان کې د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخواني کارکوونکي چې د ده په خبره نامطلوبه وه له دندو ګوښه کړای شوي دي. عبدالحق وسیق د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ستاینې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تېرو ټولو نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره یې وحشیانه کړنې ترسره کړي او خپل سری نیونې، اختطاف، ځورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو وژلو لپاره د زمینه برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو ته اړ کول د استخباراتو له دندو څخه وي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورن دي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتک سره دا ټولې ستونزې پای ته رسیدلې. د ملي امنیت دوو پخوانیو کارکوونکو چې له دندو ګوښه شوي دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او ویې ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکوونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسان یې پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یادونه ذکر یاد وکړي ځای باندې خپل فکری کسره وصل او استخبارات دوی ټول تخلیه کړل.
دوی تر اوسه له هغو کادرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړې چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړي او له پخوانیو کارکوونکو سره په سپکاوي چلند کوو او دا ادعا چې دوی د بهرنیو هیوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادا کوي چې طالبانو د ملي امنیت د یو شمېر پخوانیو کارکوونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکوونکي ګمارلي دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلي نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له 30 څخه تر 30 پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرهای باندې بعضې بیرونی روزل شوي یا د ایسای روزل شوي کارمندان یا مستقیما د هغوی کارمندان به ځای په ځای کول د هېواد د امنیت او حکومتوالۍ لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی او ډېرې خرابې پایله به ولري.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول، شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکو یې ټولې چارې او رسېدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تېرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي، د طالبانو د استخباراتو اداره د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سری نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لادرکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تېره بیا معترضو ښځو آن دای دا هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو شمیر چې په 2023 کال کې د نړۍ نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال مړه شوي د بل هر کال په پرتله لوړ دي. د کډوالو نړیوال سازمان د پنجشنبه په ورځ ناوخته په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د مړو شویو تر ټولو زیات شمیر د افغانستان او بیا ورپسې د میانمار وګړي جوړوي. د کډوالو د چارو پوهان د کډوال منونکو هیوادونو لخوا د قانوني کډوالۍ د چارو اسانه کول او د دې تلفاتو د کمولو اساسي حل لاره بولي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په 2023 کال کې نور هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال ډېر وګړي مړه شوي دي. یاد سازمان د پنځشنبې په ورځ د جولای په 15